ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر د خپلې دې پریکړې دفاع کړې چې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. د ډونالډ ټرمپ له دې پریکړې سره د امریکا سینه مخالفت کړی. دا به هم واوري چې روانه اونۍ د طالبانو استازي ماسکو ته ځي. په دې غونډه کې کوم کسان برخه اخلي، پر کومو موضوعاتو غږیږي، تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. د تماس نړیواله ډله د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې غونډه کوي. د نیمروز د کمال خان بند جوړېدو دریم پړاو نیمایي بشپړ شوی او روسیه وایي امریکا ته به د وسلو له تړون څخه د وتلو په خاطر مناسب ځواب ورکړي. د خبرونو تفصیل. د تماس نړیوالې ډلې پریکړه وکړه چې راتلونکی لمریز کال به غونډه په قطر کې وکړي. د ډلې د افغانستان د سولې له پروسې سره د قطر د حکومت د هڅو ستاینه کړې ده. د تماس نړیوالې ډلې د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره غونډه وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې غونډې هرکلی کړی او ویلي دي چې د سولې له هڅو سره مرسته کولی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په لندن کې د تماس ډلې په غونډه کې برخه اخیستې وه. خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې غونډه کې پر سوله، امنیت او انتخاباتو خبرې وشوې. د نیمروز والی وایي چې د کمال خان بند جوړولو دریم پړاو 50% سرته رسېدلی دی. ولی سید ولی سلطان ویل چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به د کمال خان بند اوبو زیرمه کولو ته تیار شي. ښاغلی سلطان ازادي راډیو ته وویل
د دې بند په جوړېدو سره 1400 هکتار ځمکه خړوبېدای شي. په شپږو کارونو کې دا اوبه توزیع کیږي. د نیمروز اکثریت ولسوالۍ ته ورسیږي.
د نیمروز والی زیاته کړه چې دا بند به لږ تر لږه 2 ولسوالیو ته بشپړه برېښنا هم ورکړي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. په تاجکستان کې د افغانستان سفیر سید معصوم بدخشي د تاجکستان له حکومت د بدخشان له خلکو سره د روغتیایي مرستو غوښتنه کړې ده. د زیاتې واورې د ورېدو له امله د بدخشان د لرې پرتو ولسوالیو خلک په انزوا کې پاتې شوي دي. د تاجکستان د روغتیا وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویل شوي دي چې ښاغلي بدخشي د تاجکستان د روغتیا له وزیر نسیم عالمزاد سره کتلي او د بدخشان د خلکو پر روغتیایي ستونزو یې خبرې ورسره کړې دي. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې د تاجکستان حکومت د کومو مشخصو مرستو غوښتنه، د تاجکستان حکومت د کومو نورو مرستو ژمنه کړې ده او افغانستان په مشخص ډول په روغتیایي برخه کې کومې مرستې له دوی څخه غوښتې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د وسلو د کنټرول د تړون په اړه د واشنگتن د وروستۍ پریکړې په اړه به مناسب عکس العمل څرګند کړي. د دې وزارت ویاندي ماریا زخاروه په یو بیان کې چې د روسیې دولتي رسنیو خپور کړی ویلي چې واشنگتن له نړیوالو حقوقي مسؤلیتونو د ځان د فارغولو ستراتیژي غوره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو پرون له روسیې سره د وسلو د کنټرول له دوه اړخیزه تړونه چې د سړې جګړې په کلونو کې شوی و د وتلو اعلان وکړ. واشنگتن ادعا کړې چې روسیې د دې دوه اړخیز تړون له موادو سرغړونه کړې او خپل مکلفیتونه یې سرته نه دي رسولي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ بیا پرون له بی بی سي سره په مرکه کې د امریکا د دریز دفاع وکړه او ویل
All allies support the US decision because Russia has now for years.
Stoltenberg وايي د ناتو ټول متحدان د امریکا د پریکړې ملاتړ کوي ځکه روسي له څو کلونو راهیسې اروپا ته د منځني واټن وشتون کې نوي میزایل راوړل چې له تړونه څرګنده سرغړونه ده. واشنگتن ویلي چې روسیا شپږ میاشتې وخت لري چې د دې تړون په اړه د خپلو مسؤلیتونو د سرته رسولو ډاډ ورکړي، کنه په بشپړ ډول به تړون لغوه کړي. د فرانسې ولسمشر پر روسیې ژغ کړی چې له دې زمانه سمه استفاده وکړي. په ایران کې د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې د لمانځلو مراسم روان دي. د 1990 میلادي کال د فبروري په لومړۍ نیټه د ایران اسلامي انقلاب وشو چې په پایله کې شاهي نظام ړنګ او د انقلاب مشر آیت الله روح الله خمیني تر 14 کلنې جلاوطنۍ وروسته تهران ته ستون شو. په ایران کې به د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیسه د فبروري تر 12 لمانځل کیږي. په تهران کې پرون په زرګونو کسان د خمینی هدیرې ته ورغلي وو. انقلابي شعارونه په ښار کې هر لور ته راځوړند او انقلابي نغمې اورېدل کیږي. د خمینی د مقبرې څنګ ته په پرونیو مراسمو کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای او ولسمشر حسن روحانی هم برخه اخیستې وه. وروستی خبر هم د فوټبال له ډګره. قطریان د آسیا فوټبال اتلولي لمانځي. د قطر د فوټبال لوبډلې پرون د جاپان د فوټبال لوبډلې ته چې څلور ځله د آسیا د فوټبال د اتلولۍ مقام یې ګټلی ماتې ورکړه. قطر جاپان ته د یو په مقابل کې په دریو ګولونو شکست ورکړ. دا لومړی ځل دی چې قطر د آسیا جام اتل کیشي. قطر به په 2022 میلادي کال کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو کوربه وي. ازادي راډیو په منځني چپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر دې ټینګار وکړ چې له افغانستانه به خپل پوځیان وباسي، خو د امریکا سنا مخالفت ورسره کړی. وړاندې تفصیل درکوو. دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې روسانو طالبانو ته بلنه ورکړې چې روانه اونۍ ماسکو ته ورشي. په دې اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی جیمز ډابنس وایي چې د روسیې اغیز د افغانانو په سوله کې پیاوړی نه دی.
I think Russia would like to feel included. I don't think Russian influence is particularly strong.
د کونړ یو شمېر خلکو د افغانستان لشکیل خو وغوښتي چې سوله وکړي.
د کونړ ټول خزي غواړي چې سوله درشي.
طالبان هم افغانان دی غو باید د افغان دولت سره خبرې وکړي.
د افغانستان د سولې پاړه مې د سیاسي چارو د کتون کې صدیق پټمن نظر اخیسته.
موږ د دې سره مخالف یو چې د مجاهدینو د وخت څخه به تکرار شي. د افغانستان اردو متلاشي شي، سیاسي نظام متلاشي شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ل خپلې دې پریکړې چې له افغانستانه به خپل پوځیان باسي دفاع وکړه. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ماته یو ګډ وډ حالت په سوریا او افغانستان کې په میراث رسیدلی دی. دا داسې جګړې دي چې نه یې لګښت او نه یې تلفات انجام لري. ټرمپ په دې ټویټر کې دا هم لیکلی دی چې ده د انتخاباتي مبارزې پر مهال په ډیر قوت دا خبره کړې وه چې دا جګړې باید پای ته ورسیږي. جمهور رئیس ټرمپ بیا په افغانستان کې د امریکا لګښت اشاره کړې ده او لیکلي دي چې هر کال په دغه هیواد کې موږ 500 میلیارد ډالر لګوو او هلته مو سخته حمله کړې ده، خو اوس وروسته له 13 کلونو د سولې خبرې کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا یو ورځ مخکې تر دې د پنځشنبې په ورځ هغه لایحه رد کړه چې پکې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې وه. له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د سنا په تصویب شوې لایحه کې راغلي دي چې په دې دوو هیوادونو کې لا هم افراطي اسلام پالې ډلې فعالې دي او دا د متحده ایالاتونو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. په لایحه کې دا یادونه هم شوې ده چې که څه هم په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ شوی، خو په دواړو هیوادونو کې د ترلاسه شویو بریاوو د ساتنې لپاره له لازمو اقداماتو پرته د امریکا د پوځي ځواکونو بې وخته وتل نه یوازې سیمه بې ثباته کولی شي، بلکې د داسې بې تشې باعث کېدی شي چې روسیه او ایران به د هغې د ډکولو هڅه وکړي. ماسکو چې څو ځله په تېر یو کال کې طالبان وربللی دي، روانه اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو یې بیا د طالبانو استازی ماسکو ته ورغوښتي. د روسانو له لورې دا غونډه به د افغانستان د سولې له روانو هڅو سره څومره مرسته وکړي، په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د مسکو د کانفرنس تنظیمونکو پرون په یو بیان کې وویل چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې لشکېلو خوا او سره مرسته ده چې په خپلو دریځونو کې اختلاف کم کړي. د کانفرنس له اروپایي هیوادونو یو شمېر مخکښ افغانان وربلل سوي دي. د کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې د پاکستان او ایران استازي هم برخه پکې اخیستلای شي. د غونډې د تنظیمونکو بیان پرون د روسیې خبري اژانس تاس خبر کړی دی. په بیان کې ویل شوی چې د دوی له نظره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبري کولای شي چې غلط فهمي لري کړي. او په بحران کې شکیلې خواوې سره نږدې کړې. د مسکو غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو پلاوی به د مسکو غونډې ته ورشي. شاهین وویل چې یو شمېر مخور افغانان به چې په حکومت کې برخه نه لري خو په ټولنه کې نفوذ لري د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. هغه وویل چې افغانانو سره خبرو ته تیار دي.
د مسکو غونډه ده چې هغه ته مشران راځي او موږ هم یو لوی هیئت ته ورځي. نو موږ به په دې باندې خبره کوو چې په افغانستان کې څنګه دایمي شو.
خو طالبان ټینګار کوي چې د افغانستان له حکومت سره نه غږیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت امریکا ژغته ویلي چې د دوی له لوري څوک د مسکو په کنفرانس کې برخه نه اخلي. خو د مسکو کنفرانس کولای شي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره سره مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د مخکنی حکومت ځانګړی استازی جیمز دبنز باور څرګندوي چې په مسکو کې غونډه د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره سره جدي مرسته نشي کولای. جیمز دبنز د جمعې پورز د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل روسیا غواړي چې په دې مسله کې دخیل وي. روسیا هڅه کوي چې یو رول ولوبوي او غواړي چې د نړیوال قدرت په څیر څرګند شي. خو زه فکر نه کوم چې روسیا ډېر پیاوړی اغیز ولري. په مسکو کې غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د فبروري په 15مه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره ګوري. زلمی خلیلزاد د جنوري په 1مه پر ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني خبرو د پایل او د بشپړ اوربند پر ټینګولو باید کار وسی او پر دې مسلو چې حیاتي اهمیت لري خبري کیږي. خلیلزاد پر ټویټر ولیکل چې په دې اړه ډیر کار ته اړتیا ده.
فارن پالیسی خبرونه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو غوړي له افغانستانه ووزي، روسان غوړي چې د هیواد ته مخه کړي. په دې اړه به وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې تفصیل درکړو.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د دې ملاتړ کړی چې له افغانستان امریکایي ځواکونه ووزي. خو د امریکا د متحده ایالاتونو سنا له افغانستان د امریکایي ځواکونو له ایستلو سره د اوس لپاره مخالفت کړی او هغه لایحه یې چې په دې ارتباط سنا ته وړاندې شوې وه رد کړې ده. د سنا دا پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه له طالبانو سره د خپلو خبرو په دوو عمده لاسته راوړنو کې یوه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو موضوع یاده کړې ده. نو د سنا پریکړه به د سولې پر هڅو څه اغېز وکړي؟ د سیاسي چارو له کتونکي صدیق پتمن څخه به واورو.
د امریکا سنا د دې پریکړې محتوا نه داسې معلومیږي چې هغه د یو سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې که دا قواوې ووځي شاید هغوی د دې خبرې مخالفت ونه کړي او تایید کړي. ما پرته د سیاسي جوړجاړي نه د افغانستان نه په یو مخ د امریکایي قواوو وتل په افغانستان کې داسې یو ناورین رامنځته کوي چې هغه د هیچ چا په ګټه نه دی، نه د امریکې په ګټه دی، نه د افغانانو په ګټه دی او نه د منطقې په ګټه دی.
د امریکا د سنا په پریکړه کې داسې هم ویل شوی دی چې هغه وخت باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي چې داسې شرایط رامنځته شي چې د دوی په وینا د افراطي ډلو قطعي ماتې په افغانستان کې یقیني شوی وي. یعنی دا د خلیلزاد د سولې له هڅو سره په ټکر کې نه راځي.
د طالبانو سره په خبرو کې دا پیشرفت هم موجود و چې که امریکایي قواوې ووزي طالبان به د القاعدې سره رابطه قطع کوي او دې ته هغوی توجیه هم ورکړه چې طالبان به په شرعي لحاظ باندې په حزب الامر د القاعدې نه غواړي چې د افغانستان نه ووزي. دا شرعي توجیه وه. نو په دې لحاظ باندې هغه وخت چې القاعده په افغانستان کې نه وي او طالبان د سیاسي جوړجاړي له لارې نه د افغانستان د سیاسي نظام یوه برخه وګرځي دا په حقیقت کې د تروریزم پای ده. ځکه چې دا یو بری دی چې هیڅ لوری په دې کې بایلونکی نه دی. یعنې هم طالبان ګټونکي او هم افغان حکومت ګټونکی دی او هم دلته بین المللي قواوې خپل ماموریت پای ته رسوي. ځکه چې هغه څوک چې نن ورته موږ تروریستان وایو سبا هغه د یوې سیاسي ډلې په حیث باندې راځي او په افغانستان کې یا په حکومت کې شاملېږي یا په یو بل میکانیزم باندې مواجهه کوي او د نظام جز ګرځي. نو په حقیقت کې زما توجه داسې ده چې دا ماتې نه بلکې د یو سیاسي جوړجاړي د لارې نه د بری لاسته راوړل دي.
د دې له خطر چې د امریکا سنا د لایحه تصویب کړې ده او په سنا کې د امریکا د اپوزیسون ډله برلاسې ده، نو فکر نه کوي چې په ولسمشر ټرمپ هم فشار راشي او ممکن د تډیر سخت شي چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي، حتی که د قطر په خبرو کې په دې برخه کې پرمختګ هم وشي.
تر دې حدا په امریکای کې راځي الته یو سیاسي صوبات او استحکام دی، هغه د چالت سیستم حکومت کوي او د سلام مجلس د سیستم د لارې نه غواړي چې دا موضوع حل کړي، نه دی فردي تصمیم د لارې نه، او دا زمونږ په ګټه ده، زمونږ د ټول افغانانو په ګټه ده چې د فردي تصمیم د لارې نه بلکې د یو جمعي تصمیم د لارې نه چې په هغه کې د افغانانو ګټه او د امریکایانو ګټه په ګټه سره نغښتي وي. موږ په هیڅ صورت د دې مخالف نه یو چې طالبان دي سیاسی سسٹم ته ناراضي او یاد د حکومت جوش کیږي نه، یاد په انتخاباتو کې کړي وګتی دغه شی حکومت سره به موږ مخالفت کړي، اما موږ د دې سره مخالفه یو چې د مجاهدینو د وخت په خبره تکرار شي، د افغانستان اردو متلاشي شي، سیاسي نظام متلاشي شي. یو څه غواړم تاسو حضور ته عرض کړم، هغه د دې چې د حکومت د بدلون او د نظام د متلاشي کېدو ترمنځ باید دوستان فرق وکړي. حکومتونه بدلیږي هم د انتخاباتو د لارې او هم د سیاسي جوړجاړي د لارې نه، اما نظام باید خپل ځای پاتې وي. که موږ نظام په دو کې ورکو او یا هغه په معاملې کې ورکو، په هغه صورت کې به موږ هیڅ لاس راوړنه نه لرو او د سبیولو ناورین راځي.
لا شغل پاتمن څخه په مننې به هم د افغانستان د سولې په ارتباط د پنځنبه پروس په لندن کې د تماس ټلې په غونډه کې تر 500 د ډیرو هیوادو شاوخوا اتیا استازو برخه اخیسته و. په دې غونډه کې د ایران استازي رسول اسلامي وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د افغانستان د حکومت د مشرتابه ملاتړ کوي او حمایت کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان سولې پروسې په تړاو د تماس د نړیوالې ډلې ناسته هیله بخښون کې غني په ډېر تفصیل له کابله د ناجي صاحبۍ پورا پور کې.
د افغانستان د سولې پاړه د ورستیو هڅو په دوام د سولې عالی شورا په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې ناسته ته خوشبيني څرګندوي او دغه ناسته د سولې خبرو اترو لپاره هیله بخون کې غني. د افغانستان د سولې عالی شورا ویان سید احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د تماس نړیوالې ډلې د غړیو هیوادونو ژمنو ته په کتو هیله مند دي چې دا ناسته د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره ګټوره نتیجه ولري.
اساسي بحث دا دی چې څنګه مونږ کولای شو په همغږۍ مختلف شو څو د حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د سولې مستقیم مذاکرات ترسره شي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره د اسانتیاو برابرول، له دې پروسې د هیوادونو ملاتړ او د همغږۍ رامنځته کول له هغو مواردو شمیرل کیږي چې د لندن په ناسته کې پرې خبرې شوې. د سولې عالي شورا وایي د تماس د نړیوالې ډلې په پرونی غونډه کې د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ګډون د شپږ ویشتو هیوادونو استازیو برخه اخیستې وه او په دغه ناسته کې د سولې وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې شوې. له دې ټولو سره د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ادریس زمان او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کړی و. ښاغلی داوودزی تر دې وړاندې پاکستان، هند او چین ته هم سفرونه درلودل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چین ته د ښاغلي داوودزی د سفر پر مهال د افغانستان او چین ترمنځ په ګډو همکاریو د افغانانو په مشرۍ د سولې په خبرو اترو، د سولې په سیمه ییز اجماع او یو شمېر نورو مسایلو خبرې شوې. ښاغلي داوودزی چین ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو هم غوښتي چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو اترو د پایل او د پروسې د چټکتیا لپاره خپل رول ولوبوي او چین هم ژمنه کړې چې د دې پروسې به ملاتړ کوي. په همدې حال کې د سولې عالي شورا یو ځلې بیا د سولې په پروسه کې د چین پر رول ټینګار کوي او په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. له دې ټولو سره د تماس نړیوالې ډلې ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځلې بیا ټینګار کړی چې پرمختګونه شوي دي. زلمی خلیلزاد په ټویټر لیکلی چې د سولې روان بهیر په تړاو باید په بیړه قضاوت ونه شي. نوموړي تر دې مخکې ویلی چې د سولې کلی په افغانستان کې ده. خو ولسمشر غنی په دې خبرګون کې ویلی چې د سولې کلی په افغانستان کې خو د جنگ بیا په پاکستان کې ده. ښاغلی غنی ویلی چې سوله د تړل دروازو تر شا د اقلیتونو لخوا نتیجه نه ورکوي او په وینا یې چې نړیوالې ادارې هم د سولې په برخه کې کافي تجربه نه لري. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د ادارې پلاوي ځینې غړي بیا د سولې په برخه کې د نه همغږۍ په اړه اندېښنه لري. د جرګې منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د هغه څه په اړه چې موږ اندېښمن یو، دا دي چې د سولې په پروسه کې د بېلابېلو لورو مداخلې ډېرې دي. امریکا، اروپا، د تماس نړیواله ډله او ګاونډي هېوادونه هر یو خپل اهداف څاري چې دا یو ډول ستونزه جوړوي. زموږ غوښتنه دا ده چې باید یو واحد دریز رامنځته شي.
ښاغلی عرفان ویل د سولې خبرو اترو د پیل لپاره اړتیا ده چې دغه هڅې همغږي شي. د نوموړي په خبره د سولې په خبرو کې وادونه خپل ګټو ته ګوري او تر اوسه افغانستان ترې مثبته نتیجه نه ده اخیستي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشام مشر عمر داوودزی د تماس په غونډه کې د پنځشنبه په ورځ په لندن کې برخه اخیستې وه. د پرون سی ان ان تلویزیون ته په یو مرکه کې وویل که نړیوال ځواکونه ناڅاپه او یو دفتن له افغانستانه ووزي، په افغانستان کې به تشدد او شخړو ته لاره هواره شي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې مسله چیرل شوې ده او اندیشنه ورته څرګنده شوې ده. دغه چاپی خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې جګړې او د سولې موضوع ته کتلي دي. فارن پالیسی خبرونې لیکلي په داسې حال کې چې امریکا غواړي افغانستان ووځي، روسیه غواړي بیرته په دې هیواد کې شکیل سي. کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې، روسیه په یو وخت د افغانستان د سولې په برخه کې د 2013 کال په نومبر میاشت کې په مسکو کې یو کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې په قطر کې د طالبانو استازو، د افغانستان د سولې عالي شورا غړیو او پاکستان او یو شمیر نور هیوادونو چارواکو هم ګډون وکړ. مقاله اشاره کوي د راپورونو له مخې راتلونکي سه شنبه به روسیه په مسکو کې د افغان سولې اړوند یو غونډه جوړه کړي. مقاله د څېړونکو له قوله لیکي چې د روسیې اصلي هدف پر نړیواله کچه د ناټو او امریکا رول زیانمنول دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا په افغانستان کې د شوزو پر حقونو د سولې د خبرو د اغیز په اړه لیکلي دي. مقاله وايي په افغانستان کې له هغه راهیسې چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، شوزو په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه کړي دي. مقاله یادونه کوي چې د ترامپ اداره هم په افغانستان کې د شوزو د حقونو د پرمختیا پلوي کوي، خو که امریکا خپل ځواکونه له دې هېواده وباسي، دا به تر ډېره حده ګرانه سي چې د هغو برخو په اړه له افغان حکومت څخه پوښتنه وکړي چې اوس یې دغه حکومت په اړه ژمن دی. په دې معنا چې که په راتلونکي کې د شوزو حقونه زیانمن سي، مرستندوی هېوادونه به نسي کولای له افغان حکومت څخه په دې اړه ځواب وغواړي. اکانومیست خپرونې هم د افغانستان د سولې موضوع ته کتلې دي. مقالې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه لیکلي. ښاغلی خلیلزاد ویلي و چې د دوه خبرو په نتیجه کې د سولې د چوکاټ په اړه توافق شوی دی. مقاله لیکلي له بده مرغه داسې امکانات شته چې دا چوکاټ به بریالی نه سي، ځکه جزئیات به یې ډېر دردونکي وي، لکه په دې اړه توافق کول چې کوم کار باید لومړی وسي، په ځانګړې توګه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو د نیټې او سرعت ټاکل. پروجکټ سندیکیټ خبرونې هم په همدې موضوع یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی طالبانو ته د ترامپ ډالۍ. مقاله لیکي چې په افغانستان کې یو ځل بیا تاریخ تکرارېږي او امریکا یو ځل بیا افغانستان یوازې پرېږدي، لکه درې لسیزې مخکې چې یې دا کار کړی و. مقاله لیکي له طالبانو سره د سولې خبرې د سولې نوم لري، خو نتیجه به یې نور تاوتریخوالی وي، په ځانګړې توګه د افغان شوزو پر ضد. مقاله زیاتوي یو ځل چې امریکا له افغانستانه ووځي، بیا به دومره نفوذ ونه لري چې پر امریکا د نوي حملو مخه ونیسي او یا هم په افغانستان کې د کېدونکو پیښو مخه ونیسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې پرون د فبروري په لومړۍ نیټه د اسلامي انقلاب د 23مې کلیسې ځانګړې مراسم پیل شو. په 1990 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب په پایله کې هلته شاهي نظام ړنګ او د څو پیړیو شاهي سیستم ته د پای ټکی کېښودل شو. په ایران کې دغه مراسم روان دي او نن هم دي او څو ورځې نور به هم وي. جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د مسکو د کانفرنس تنظیمونکو پرون په یو بیان کې وویل چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې لشکېلو خوا او سره مرسته ده چې په خپلو دریځونو کې اختلاف کم کړي. د کانفرنس له اروپایي هیوادونو یو شمېر مخکښ افغانان اور پلسوي دي. د کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې د پاکستان او ایران استازي هم برخه پکې اخیستلای شي.
وبښې له تخنیکی تیروتنې بښنه غواړو. د ماسکو د کانفرنس په ارتباط راپور مخکې د خبرونې په پیل کې خپور شو. د ایران د اسلامي انقلاب په اړه راپور اوس چمتو شوی دی. سره اوري
د جمعې په ورځ د ایران په لویو ښارونو کې د سهار په 9 بجو او 3 دقیقو زنګونه وکړنګول سول. 40 کاله مخکې د روح الله خومینی الوتکه چې له پاریسه الوتی وه د سهار په 9 بجو او 3 دقیقو د تهران پر نړیوال هوایي ډګر راکښته سوې وه. ایران کې دې مراسمو ته د سپید چاود لس ورځې ویل کېږي. په ایران کې به د اسلامي انقلاب 40مه کلیزه د فبروري 13 لمانځل کېږي. د ایران د وروستي پاچا محمد رضا شاه پهلوي ښځه ملکه فرح پهلوي په فرانسې کې اوسي. هغه د شاهي نظام د سقوط د 40مه کلیزه په مناسبت په مرکه کې پرون د ازادي رادیو فارسي برخې ته وویل چې تر دې وروسته باید د ایران پر راتلونکي بحث وشي. فرح پهلوي په دې مرکه کې وویل د ایران خلک به ډیر ژر د داسې تغییر شاهد وي چې ولسواکي او ثبات ته بلار پرانیزي.
هم میهنان واقعا شجاع و باهوشمند در آینده نزدیک.
فرح پهلوی وای سما واقعا زړور او هوشیار وطنوال به پنځ دی راتلونکي کې د خپل هیواد د سمسورېدو شاهد وي. داسې هیواد چې یو اربیا به د هر ایرانی د ویاړ وړ وي او پر نړیواله ټولنه کې به خپل ارزښت بیا ترلاسه کړي. په تهران کې پرون زرګونه کسان د خومینی هدیرې ته ورغلي وو. انقلابي شعارونه په ښار کې هر لور ته لیدل کېدل او انقلابي نغمې اورېدل کېدې. د خومینی په زیارت کې ځانګړو مراسمو ته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای او د ایران ولسمشر حسن روحانی هم ورغلی وو. په همدې مراسمو کې د ایران د خبرګانو شورا مشر آیت الله احمد جنتی پر هغو کسانو سخت انتقاد وکړ چې له امریکا سره د شو اړیکو پلوي کوي. د فرانسې خبری اژانس د جنتی له خولې لیکلي پر هغه فکری مکتب د لعنت وی چې وای موږ د امریکا له مرستې پرته دا هیواد نشو پر مخ بیولای.
مزکا څومره سړه ده په دې اړه مو د یوې نوې څېړنې په استناد عصمت څاروان خبروي.
د ساينس پوهانو تازه څېړنې ښیي چې د مځکې داخلي هسته یوازې 515 میلیون کاله پخوانۍ ده او د مځکې خپل عمر تر 4.5 میلیارد کاله زیات دی. د نیویارک د راچستر پوهنتون څېړونکو په یو شمېر نویو کشف شویو کریستالي نمونو څېړنې کړې او له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې د مځکې داخلي هسته 515 میلیون کاله پخوا رامنځته شوې ده. تر دې پخوا داسې تصور کېده چې د مځکې د کرې هسته باید د هغې تر ټولو پخوانۍ برخه وي، خو اوس څرګنده شوې چې دا تصور سم نه و. د مځکې منځ دوه برخې لري، یو داخلي هسته او د مز ډیره کلکه برخه چې د تو په شان ګرځیده او بل د ویلي وسپنې قشر چې د داخلي هسته په شاوخوا کې راګرځي. په ورستیو کلونو کې ساينس پوهانو د مځکې د داخلي هسته عمر د 0.5 میلیارد او 2.5 میلیارد کلونو ترمنځ اټکل کړی وو، خو د لومړي ځل لپاره په دې اړه لا دقیقې څېړنې وشوې. هغه کریستالونه چې د ازمیش ورباندې شوی د کاناډا د کیوبیک ایالت په سپیت ال سیمه کې موندل شوی دی.
ستاسو ل پیغامونو
سلام علیکم. حمدلله دور ورځم ولایت نه خبر کوم. ورځم دا د جګو پول کاری چې موږ یو پول دی چې وکاله کیږي تمر نه دی چې د لیکاز موږ پول نه را جوړي موږ لخت مشر را دی وسه ته ولاړ دی د موږ دې قسم زو په دې رسوي دی دا مکرانه پر ته له موږ څه دی چې د پول په ځم بوک پر وته کی موږ ځخ ته نه دی درې دا په موږ رسوي.
جهاد الله ما د کونړ ولایت د تاسو تماس کې زمونږ د درای پیج د مانوګي ولسوالۍ نه مخکې د امتیان د نه همیشت کی امتیان پای کته دی یو افغان بیسیم پای د چې په مانوګي په ولسوالۍ کې د موږ د ستونزو سره مخ یو او دا مشکل زمونږ د لوړو چارواکو ته چې دا زمونږ مشکل حل کی.
دروازان د ولایت له شهید اساس ولسوالۍ څخه خیاط رحمی خبره کوم. و طالبان ورونو او د افغانستان حکومت زمو د عرضی چې اولان تاسو خبره پر چی باندې وکي خبره پر ور باندې وکي په شواروس کې موږ رسل یو نیم سره شهیدان او زخمیان لرو. زمو د اول اسکار د تل اسکار د افغانستان خرابې د اول اسکار د تل اسکار د افغانستان شهیدان او زخمیان چې سوي دي دا غږ موږ بس او زه طاقت موږ د دې نمرو چې دا وځغمو نو سره حقوق د افغانستان ان کې دا ډیر څه موکې دا ډیر څه وخت یې طالبان ولونو ته د افغانستان حکومت زموږ ارزو ده دا څه چانس دا چانس لا سم ورکوي تر څوله باندې ټینګار ورسره وکي اولن وار دا وار تاسو تبقي تاسو دا شنه وکي تاسو موافقه پر وربن باندې وکي چې زموږ په شوالو کې دوی شهیدان او زخمیان کیږي نو کوم زمانہ چې بیا اوربن وسی اوربن هغه زمانہ وسی چې ورغه مسائل حل شي نو دغه شهیدان او دغه زخمیان او مسؤلیت د چا پر غاړه وي والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
اوس هم ساجر اډو تاسو سره رسیدلې اس ام اس سونه خالد افغان له کابل پر استولې سمس کلی کې دا سولې غواړو چې د جنگ تکرار نوي او د ملي حاکمیت تضمین پکې شوی وي عزیز الرحمن لننګرهار لیکي د روسي سره پاړي کونیولو طالبان د یو میلیون شهیدانو وینو ته احترام نه کوي محب الله هلمندیار لیکي هیله ده چې د سولې د خبرو نتیجه ژر معلومه شي سمي اولاد میوند لیکلي لیکي که طالبان سولې غواړي نو د افغانستان د اسلامي حکومت سره د خبري وکړي د سولې پاړه وړاندې د کونړ د خلکو سرګندونې هم لرو خو اوس لنډ خبرونه د تنماس نړیوالې ډلې پریکړه وکړه چې راتلونکي مریض کال به خپل غونډه په قطر کې وکړي د نیمروز والی وایي چې د کمال خان بند جوړولو دریم پړاو 50% سرته رسیدلی دی او تمه ده چې په راتلونکو 300 میاشتو کې به د کمال خان بند اوبو زیرمه کولو ته تیار شي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د وسلو د کنټرول د تړون په اړه د واشنگتن د وروستۍ پریکړې په اړه به مناسب عکس العمل څرګند کړي په ایران کې د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې د لمانځلو مراسم روان دي او قطریان د آسیا فوټبال اتلولي لمانځي ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې د غوړی اچار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام لرو چې پکې د واده د واک او اختیار مسله څېړل شوې ده خو اوس کونړ ته مخه کوو د کونړ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي او په جنگ کې له ټولو شکیلو خواو غواړي چې نور خلک له جنگ جګړو او افغان وژنې لاس واخلي او ټولې ستونزې د خبرو اترو له لارې په خپل منځ کې حل کړي په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روحل انوري راپور لري
د کونړ اوسیدونکو وایي د هیواد دننه او بهر چې د سولې او امن راتلو د پاره کومې هڅې شروع دي دوی ملاتړ کوي مولوی نجیب الله حقیار د جمعې پورز ازادي راډیو ته ویل
روان هڅې د ملت د هر وګړي د توقع یو بهر ده په دواړو طرفونو باندې غږ کوو چې جنگ د حل لار نه ده وس طرفین هم په دې قانې شوې دي چې جنگ د حل لار نه ده د دواړو تمایل نه او دغه مذاکراتي فرصت نه ملت ته توقع پیدا شوه چې سولې راځي الله تعالی دې سولې راولي د یو پوره تحمل نه د یو بصیرت نه په الهام غستل سره د سولې د پاره یو خپ فرصت را منته کی
ک سړی له جنگ وژن و او ټپونو پتنګ شوی نو خزی وای دوی هر ورځ د وژل شو خپلوانو کټونو او جنازو ته په ویرونو او جړاګانو ستړي شوی له حکومت او طالبانو غواړي چې د نورو پر ځای دی په خپل منځ کې سره خبري وکړي او روان جګړې ته دی د پای ټکی کیږي میرمن زیاګولا او صفیه وای
ټول زمنګ خو خدای نور د دې جنگونو نه او د دې مرګونو نه د ډیر نور ستړي شوی استو زه هم غواړم چې سولې په افغانستان کې راشي د کونړ ټولې خځې غواړي چې سولې درشي د روانو خبر ته ډیر هله من دایم چې باید سولې وشي
مونږ سولې غواړو سولې باید راشي ځکه مونږ د جنگ نه ستړي شوی نور څه د صفات نه دي چې هغه مونږ د جنگ توانو لرو جنگ وکړو دوانه لور افغانان دی باید طالبان هم افغانان دی غو باید افغان دولت سره خبري وکي د جنگ نستړي شوی چې سولې راشي زمنګ هواد به با چې پرمختګ به
دوی وای هر بهرنی هواد د افغانستان په جنگ او سولې کې خپل ګټ لټوي نو افغان حکومت او طالبان ته هم په کار دي چې د خپل خلکو او هواد ګټو ته لومړی تو ورکړي او نور د افغان وجنی او هواد ورانونی په زیدي د هواد آبادی دیتا په ګډه مټی را بډوهی. د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې له افغان حکومت او طالبان غواړي چې د نورو په ځای په خپل منځ کې سره کینی او په هیواد کې د سولې په اړه روانې خبرې بریالۍ او جنگ پای ته ورسوي، چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد څو ځله طالبانو سره مخامخ خبرې کړي او ویلي دي چې په مهمو مسلو باندې بحثونه کړي او یاد بحثونه ډیر ګټور وو او د فروری په اواخرو کې به بیا طالبان او زلمی خلیلزاد سره ناسته او خبرې ولري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا دا سکورنی مو لیدلی چې دا اولادونو د ګرځون د پایل لپاره په خپل سر تصمیم نیسی؟
دا هو جواته ده زموږ تاسو په ټولنه کې تر ډیره هدا داس ډیر کورنۍ شته دي
د اولادونو د ودونو په تړه د کورنۍ په خپل سر تصمیم د هغوی له پختلو پرته کوم بد عواقب لري
او ممکن تر اخره پورې په ډیر نور بد او پایلو چې تر ځان وژنې او تر کورنۍ پرې خودنې تر بهر د تلو تر جنون او تر هر بل ډول زیات ورسیږي.
او اسلام په دې برخه کې څه حکم لري؟
که یو ځوان غواړي هغه جنۍ وي که هغه هلک وي د آینده ژوند دپاره خپل شریک انتخاب کړي، په دې کې اسلام دوی ته واضح حق ورکړی ده چې په دې کې باید رضایت هم د جلکۍ هم د هلک وي.
درنو اوریدونکو، نن په همدې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ د لور یا زوی د پوښتلو پرته د هغوی د ګډ ژوند تصمیم نیسي. دا تصمیمونه کوم ناوړه عواقب درلودلی شي او حل لارې یې څه دي؟ دې موضوع د څېړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د انساني علومو له ماستر سره مرکه هم لرو. زه حسیب الله تلاشم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
قدرمنو دوستانو، واده د کورنۍ د جوړښت پایل دی او کله چې پیغله او هلک واده کوي نو دوی په اصل کې د کورنۍ استنې جوړوي. که د کورنۍ له پرمختګ او لوېدو سره د ښځې او خاوند اړیکو ته له دې اړخه وکتل شي نو معلومه به شي چې دا اړیکه په ښه اصولو ترسره شوې ده. په پرمختللو ټولنو کې کله چې یو هلک او نجلۍ په تفاهم سره ورسي نو د واده پریکړه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې اوس هم دا دود او دستور په اکثره کورنیو کې لیدل کېږي چې نجلۍ او هلک خبر نه وي د واده پریکړه یې کورنیو کړې وي، چې دا بیا په راتلونکي ژوند باندې ډېرې بدې اغیزې لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکي سهرا چې همداسې حالت سره مخ شوې خپله کیسه داسې راته کوي.
کورنۍ په خوښه باندې ام زما خاوند او ام ما، بیا زموږ وروسته وروسته ژوند خراب و. خاوند مې به بله ښځه وکړه، همیشه وخت به دغه پیغور به یې راکوه چې ته مې نه خوښېږي او ته راته فامیل کړې، زه تا سره خوشحاله نه یم، زه باید بله ښځه وکړم. نازم نه وم خوشحاله، اوس د هغې ښځې په خوښه باندې ژوند کوي او هغې سره خوشحاله دی، ما ته اهمیت دومره نه راکوي. ما ډېر زیات مشکلات ولید لکه د یو مزدور غوندې مې ژوند تېرو، همیشه وخت به یې زما نه شکایت کوو، زه یې نه خوښېدم. هغې ښځې ته اهمیت ورکوي، هغې ته په خپله خوښه او په خپله هغه باندې لباس راوړي، هغه راوړي، موږ ته دومره هغه نه راکوي، خو هغه یې په خپل زړه وکړه.
ځینې وخت د کورنیو پرېکړه د اولادو د ودونو په قبال کې ښې پایلې هم درلودلی شي، ځکه مور او پلار یا کورنۍ د زوی یا لور د خوشحالۍ لپاره تصمیم نیسي. او داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې کورنۍ یې د دوی د واده تصمیم نیولی و او اوس خوشحاله اجوان لري. په همدې تړاو د پکتیا ولایت اوسیدونکو هدایت الله منګل روحانی داسې وایي:
زما کورنۍ ماشاءالله روحانه کورنۍ ده، هغوی چې څه تصمیم نیسي ډیر با فکره تصمیم نیسي، ځکه زما په اړه چې کوم تصمیم ونیول ډیر کامیاب تصمیم وو او زه پکې خوشحاله وم. تقریبا د شلو نه پورته زما د واده نه کیږي او زه د دې واده نه ډیر خوشحاله او خوشبخته یم. ټول مثبت مسایل چې کوم دي زما په کورنۍ کې شته دي. زه خپل د کوروالو نه او د خپل اولادونو نه ماشومان نه او د خپل مور او پلار نه ډیر خوشاله. تصمیم د کورنۍ او د کورنۍ تصمیم خو ضروری ده، ولی چې د الګ یو جلې چې کوم ځوان شي خپل په تصمیم باندې سم نه پیږي، دا چې کوم مشران د کور تصمیم نسی هغه خوشاله دي چې زما د جلور یا د زوی آینده یې روښانه وي. خوشاله د کورنۍ تصمیم 100% ضروری ده.
په هنواي واده باید د دواړو کورنۍ او جلې او هلک په تفاهم سره وشي، نه یوازې د کورنۍ په پریکړه او نه هم یوازې د هلک او جلې په خوخه. باید د ټولو رضایت په نظر کې ونیول شي او د واده لامل باید د کورنۍ اړیکې پرې نشي. یعنی د واده لپاره د ځوانانو پریکړه باید د کورنۍ له خوخه او مشورې سره عملوي، ځکه چې دا کار د راتلونکو ستونزو څخه مخنیوي کوي. په دې اړه د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسویسا داسې راته غږیدلې ده.
دا هو جواته ده، زموږ تاسو په ټولنه کې تر ډیره هده داس ډیر کورنۍ شته دي چې همدغه کړنې ترسره کوي او د عواقب یو نه دوه نه درې نه یعنی که ووایو پلس هاو بد عواقب لري. موږ دا نه وایو چې میندې او پلرونه د انسان دپاره بد ځای لټوي، هغوی تل په دې کوشش کې دي چې ښه ځای ولټوي، ښه ځای پیدا کړي. کورنۍ نه بخصوص میندې او پلرونو نه مې هیله دا ده چې په داسې یو مهم ګام کې یعنې د ودونو په برخه کې د لور او زوی رضایت باید دوی واخلي. دا شرط دی، نو که چیرې هم د مور و پلار رضایت پکې اوسیږي او هم د اولاد رضایت پکې اوسیږي، سبا ته چې کوم عواقب پیښیږي په دې کې به دواړه خواوې دخیل اوسیږي، یعنی ټول اپړه به په مور و پلار نه اچول کیږي.
اسلام هم په دې تاکید کوي چې د کورنۍ او د رضایت تر څنګ د نجلۍ او هلک نظر هم ډیر اړین دی، او دا د نجلۍ او هلک مسلم حق دی چې باید د واده په تصمیم کې خپل رضایت او نارضایت څرګند کړي. همداشان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال او دینی عالم الحاج محمد یعقوب احمد زئی په دې اړه داسې وایي:
اسلام دین یو کامل او جامع دین ده. د ژوندانه ټول کړو وړې دا رقم تنظیم کړي دي چې په هغه کې د هر فرد د هر چا حقوق ثابت کړي دي. که یو ځوان غواړي که هغه جنۍ وي که هغه هلک وي د آینده ژوند لپاره خپل شریک انتخاب کړي، په دې کې اسلام دوی ته واضح حق ورکړی ده چې په دې کې باید رضایت هم د جلکۍ هم د هلک وي. که هلک رضا نه وي یا جلکۍ رضا نه وي او مور پلار په دې باره کې تصمیم نیسي، دا د دوی په هغه کې هم جفا ده، هم اسلام دوی ته دا حق ورکړی ده. هم اساسي
رنوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې تاسو را بولم.
سلام ما در قیمت نه کله چې یعنی دوه نفر غواړي چې خپل شریک ژوند پر مخ بوزي، نو هغه باید یعنی هم د کورنۍ تصمیم مهم ده، پکې نظر مهم ده او هم د لکه د چلې.
زه رحمت الله لشکری ما د لوګر د ولایت سدین کې
نظر خدا نظر لرو چې سړی په خپل خوخه وادو کې د بډې رخوي په دې چې آینده کې ژوند خود پوښلې استاد هغه خود مور پلار نه ده.
منو سلام محمد د محمد اغه ولسوالی وسودین کیم. والا خو بس پلار مور سی کوم جای ته خوخ کی بس عمل ته بس کوز د ورته کی کورانه پزره خون هو د خنه په دې اړه کی خو غو ته معلومات کی زدا د جکیو ته معلومی بس تا ته کوج د کی.
قدر منو اوریدونکو د چول ځینې کورنۍ د زوی یا لور واده په خپل سر کوي، دغه کار کومې ستونزې را ولاړوي او د حل لپاره یې څه کول پکار دي، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکارې مریم توخی د انساني علومو له ماستر استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
استاد لمړی پښتنه وداس مطرح کوچه، ولی زین کورنۍ مثلا چې خپل لور یا زوی تخزه کوي یا لور ور کوي خپل تصمیم نیسی؟
اول خو د یو زړه عرف او سنت نه د نتیجه را پاتې ده. دا زموږ په فرهنګي او د کورنۍ ژوند په اسلوب کې یو میراثي ارزښت دی چې را پاتې دی. مشران پینسری او سپینګیری موږ ته تصمیم نیسي، دا یو دلیل ده چې تاریخ کې زموږ موجود و موږ د هغې نه ځان په اسانه نسو ایستی. دوم جوړښتونو پورې خبره ده. پلرونه او میندې د خپلو اولادونو سره په داسې جوړښتونو کې واقع دي چې دوی نسي کولی د خپل وظایف پرېږدي، خپل رول پلار خپله وظیفه ګڼي چې خپل د زوی او د لور ممانعت وکړي، یا مور هم داسې ورته انتخاب وکړي
تصمیم ورته ونیسي. دریم علت یو لازمه رابطه چې خبرې اترې په کورنۍ کې د پلار او مور او د خویندو د لور او د مور د ټولو ممکنه کی او خپل غوښتنې تصمیم هر څوک په معقول ډول سره ویلی وسي په ټولنه کې ډېر کم دی.
ښاغلی استاد، دا به خپل سر تصمیمونه د کورنۍ د اولادونو د سرنوشت په قبال کې یا د هغوی د ګډ ژوند په اړه دا کومې ستونزې لري؟ ټولنې ته، کورنۍ ته، خپل انسان ته کومې ستونزې جوړوي؟
اول خو په ټولنیز لحاظ همدغه سنت او همدغه عرف ته موږ دوام ورکوو. دا خپله یو پیښه ده او یو دوام دی، یو پیامد دی. ورسره څنګ کې موږ دا زده کوو چې نشو کولی تغیر وکړو، موږ دا زده کوو چې تغیر ته ضرورت نشته، موږ دا زده کوو چې دغه شته قالبونه موږ ته د ژوند کافي امکانات راکوي. حال دا چې داسې نه ده. ورسره څنګ کې کولی شي نورې منفي پایلې په خپله کرکټر باندې، په شخص باندې ولري. د هغه کرکټر ته په کتو سره ممکن د هغه کرکټر کې ډېر زیک کرکټر وي، تاوتریخوالي ته خشونت خبره ورسېږي، که ډېر ملایم وي قرباني واوسې دی، کېدای شي دوی بیل شي یو بل نه، ګډ ژوند دې دوام ونه لري، او ممکن تر اخره پورې په ډېرو نورو بدو پایلو چې تر ځان وژنې او تر کورنۍ پرېښودنې، تر بهر د تلو، تر جنون او تر هر بل ډول، دا د دغه ګډ ژوند د مور پلار د تصمیمونو په نتیجه کې.
ښاغلی استاد، موږ داسې کورنۍ سره هم مرکې درلودې چې هغوی د مور پلار په خوښه باندې، د هغوی په تصمیم باندې خپل ګډ ژوند شروع کړی دی، خو اوس خوشحاله دي. دلته بیا علت څه بولئ تاسې؟
ټول هغه شیان چې موږ د پاور او سنت کې راپاتې دي ټول بد نه دي. تر یو ځایه پورې کولی شي زاړه واوسي، مضر واوسي، اما تر یو ځایه پورې کولی شي ګټور واوسي، مفید واوسي. په ځینو شیانو کې حتی دا عرف کولی شي ډېر ګټور واوسي. د ژوند په تصمیم باندې هم کېدلی شي ځینې برخې داسې وي چې هلته ډېر ګټور واوسي. علت دا دی چې عرف کې دا کمال هم شته چې مثبتې پایلې منځته راوړي په ځینو شیانو کې، او دا کمال هم پکې شته دی، دا زیات فشار هم پکې شته چې منفي پایلې ولري. موږ یوازې منفي ته نه ګورو، مثبت اړخونه هم درلودلی شي.
اوس برای شو حل لاره ته چې د دې موضوع د مخنیوي په خاطر او د دغې ستونزې د حل لپاره کومې حل لارې چارې تاسې پیشنهاد کوئ؟
موږ باید وشو کولی تغیر وکړو په ټوله معنا باندې. څه هغه زموږ مخکینی نسل د پلارونو میندې دي، څه اوسنی نسل د ځوانان چې خپل ژوند لپاره تصمیم ونیسي. موږ د نوو اسلوبونو سره باید اشنا سو. موږ خپل د سنت او تاریخ نه باید هغه څه راواخلو کوم چې زموږ لپاره په اوسنۍ نوې دنیا کې هم د معنا درلودونکي شیان دي.
ښاغلی استاد، دا خو یو انګیزې ته اړتیا لري، او دا خو باید یو کس وي چې دغه مه پوهاوی ورسوي تر دغه کسانو پورې. څوک دغه کار وکړي؟
زه وایم په چاپېریال کې شته پیغامونه باید درک کړو. موږ ته همیشه په خپل چاپېریال کې د پیغامونو را انتقالېږي. موږ چې کله پوهنتونونو ته خپل زمن او خپل لورګانې لیږو، په دې پوهېږو چې دوی نوي نوي شیان زده کوي، دوی نوي اسلوبونه زده کوي، د رابطو نوي معنادارې ډولونه څرګندونې زده کوي. بناً زما غوښتنه دا ده چې پلرونه میندې وسي کولی یو حده پورې تغیر وکړي. هغه تغیر زه فکر کوم شوی هم دی، موبایلونو تغیر راوستی، تلویزیون تغیر راوستی، شرایطو تغیر راوستی، یو څه فشار باندې تغیر راوستی، اما یو څه ډېر تغیر ممکن سي. موږ د خپل ځوانانو عقلانیت او د دوی درایت ته احترام وکړو، باید د دوی تصمیم ته احترام وکړو. باید د شرایط راغلی دی چې د دوی پیاوړتیا تر موږ زیاته ده، دا باید ومنو. دغه یو تغیر دی. دوهم په ځوانانو کې تغیر دی. دوی باید د خپل د عرف او سنت نه هغه مفید ګټور شیان وشي کولی بیل کي، او خپله اراده هم ورته درناوی ولري او تطبیق کي، او پسې انرژي مصرف. ورسره موږ نوي ساختارونه او نوي جوړښتونه په خپل ټولنه کې، په خپل ژوند او کورنۍ کې باید انتقال کړو، جوړې کړو. په دې کې به هم زموږ، هم د موږ نه وروستی نسل، هم د موږ نه پخوانی نسل ځان ته خپل نوی ځای پیدا کړي. هر یو به تر ممکن ځای پورې په ډېر معقول ډول سره د ژوند کولو حس او اراده او نیت او فرصت ولري.
ډېره مننه کوم استاد.
درنو اوریدونکو، دا د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د چورلمانی څوکۍ بولې خو هم خلاصه شوه، او هغه دی یو شمیر سوداګرو راونیولې. ګټه دا شوه چې سوداګران کار څنګه وي، د کار خلک دي او نرم خلک دي. د چورلمان څوکۍ د بدماشانو او زورورو له لاسه وایستلې. هغوی به چې تل راکټونه په اوږه ګرځول، نه یې په حکومت سترګې ډکې دي او نه هم په خلکو. سوداګران به خپله سوداګري کوي، په چا خو به سترګې نه ورباسي. د خپرونې په پیل کې مو د یوه ناکام کاندید کور ته بیایو چې خبر شي د ناکامو خوارانو څه حال ده.
ناکام
زویه څنګه په چرت کې ناست یې؟
اده د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شوې. تر اوسه مې خو قرضداران په دې تیرېستل چې کامیابېږم، قرضونه به م ورکړم او نور خدمتونه به م ورته وکړم، خو اوس به څه ورته وایم؟
اوس نو اوس ورته وایه چې په وروستیو نتایجو کې مې نوم راوځي. ګودام هم داسې وعده درسره کړې ده.
والله دې رښتیا دې ویل، خو که یې ومني
منې یې زنګ دی درته زویه.
داغله را شروع شوه. بلې، وعلیکم سلام، ته ښه یې؟ مننه، زه شکر دی چې ښه یې. هو، په لومړیو پایلو کې مې خو نوم رښتیا هم نه و. ته ودرېږه، خدای به خیر کړي. وعده یې د وروستیو پایلو راسره کړې ده. آن په هغه اول کې راته وویل چې په وروستیو پایلو کې دې بریالی اعلانو. وایي په لومړنیو پایلو کې هغه خلک اعلانو چې پیسې مو ترې ډېرې اخیستې دي. که دوی برطرفه سول نو څه ووایم چې څه به پېښ شي؟ رښتیا هم که دغه چل وکړي نو شک یې نشته. ځه د تا پیسې خو درکوم، بېغمه اوسه. که مې په وروستیو پایلو کې نوم راونه خوتم، د تا پیسې خو درکوم. زه چې دومره صبر دې وکړه، تر وروستیو پایلو هم صبر وکړه. خیر یوسې، کور دې ودان، پوهېږم. که ناکام شوم بیا به له هغې مخې ګورو. ځه نو بیا به سره ووینو. په مخه دې ښه. ځه په مخه دې ښه. ادې، اصلي مصیبت اوس پیل شو.
ای زویه، ډېر د وکالت شوقي وې، په څه هم نه پوهېدې. د یوې خوا دې قرضولې او له بلې خوا دې چټي مصرفولې.
وادې څه خبر وم، د وکالت نشه و نو. ما ویل که کامیاب سم دا ټول پورونه په دوو میاشتو کې خلاصومه. موټر، دبدبه، پیسې او نور کش او پش خو پرېږده. ما ویل که وکیل شوم لومړی به کور بدلوم. په وزیر اکبر خان یا نوی ښار کې به یو جریبان ګډ والا کور ونیسم. پیراداران، ګاردان، اشپزان او ډریوران به وي. غټ غټ خردجالي موټرونه به وي. همدې نشې له څه دی ایستلی وم. وادې
بیا زنګ دی درته.
اوف، نور به مو والا کسا ایستلو ته پرېږدي. بله، وو زه یم خان علي. ښه یم، ته څنګه یې؟ اولادونه دې ښه دي؟ خیر اوسې؟ هو، نوم مې نه دی راوتلی. څه ووایم نو؟ وایي په وروستیو پایلو کې دې نوم راوباسو. نه، دروغ به نه وایي. پیسې دي؟ وبه شي، خدای مهربانه دی. تر وروستیو پایلو صبر وکړه. که مې نوم راونه وته بیا به دې غم وکړم. او که وایې چې اوس یې در کوم، سبا ته به یې در وړم. خو زه وایمه چې تر وروستیو پایلو ماتله سه. خیر اوسې، خدای دې مه کموه. سمه ده، په دواړو سترګو که بریالی سوم، اته تنه خو دې په ګمرکونو کې په دغه لاس مقرروم. هو سمه ده، زه په مخه دې ښه، په مخه دې ښه.
سبا ته دې څه وروړل؟
د قرض پیسې.
څومره پیسې در باندې دي؟
$50,000 دي ادې، کم یې هم نه دي.
وایي زویه، $50,000؟
هو، ولې حیرانه شوې؟
نو د کومه ځای دې وروړل؟
یوه خبره وه ورته هم یې کړه. پوهېدم چې لا یې تمه شته چې کامیاب به شم او بیا به یې زامن او وریرونه په ګمرک کې ورته مقرر کړم.
نو اخر به څه ورسره کوې؟
په اخره پسې مه ګرځه، د تېښتې لاره مې څوک نه شي بندولی. او یا به هم تیار له کوم بدماش او زورور سره یارانه پیل کړم چې دومره مې تېر ایستل، یو بدماش هم تېر ایستلی شم چې له قرضدارانو مې وساتي.
زاړه متلونه
په نوی رنګ.
پخوا به ویل وګټه فیل حلال کا،
خو اوس وایي وګټه ځان وکالت ته کامیاب کا.
پخوا به ویل چې نه لري سړی نه دې کورت خوري نه غواړي،
خو اوس وایي چې نه لري ډالر نه به وکیل شي نه والي.
پخوا به یې ویل که غر هر څومره لوړ وي په سر یې لار شته،
خو اوس وایي که وکیل کېدل هر څومره سخت هم وي رسېدو ته یې د ډالرو لار شته.
پخوا به یې ویل چې د فرهاد اعظم نه لرې د شیرینو خوبونه ما وینه،
خو اوس وایي چې د ډالرو ورکولو زړه نه لرې د وکالت خوبونه ما وینه.
بخوا به ویل چې دې نه کار هلته دې څه کار
خو اوس وایي چې ډالر دې نه درلودل ولې کاندي دې دې
په خو به خلکو اولادونه د دې لپاره ډیرول چې مال میراث نشي خو سي د دې لپاره ډیروي چې میراثونه پی وساتي لکه داسې
bale اوره سودا خان نیوله سه خبره ام هم دغه د تاسې پولیس نیوله وی لټاو او ژر را خوشه کا چې هغه نور ته راګل ته پټاک پراته دي او کسرن والی ته لګلو هغه ته خو تیار مالودین ورته ستا هغه به را خوشی کړی او او زسمده دلته یو میلمه را سره ناز دی په تاریاکو پسې راغلی دی او کسره جوړ شو ور به کړم ز سمه ده
دا څوک
زوی مې د پولیسو افسر ده خدای دې راته وساتي
او هغه څارنوال څه کیږي
هغه مې هم زوی ده
او سودا خان خو هم زوی دی
او سودا خان لکه د تا غوندې قاچاقبر ده خدای دې راته وساتي خدای دې ژوندې راته لري
همدا درې زامن دي
نه دا ته څه وایې مال دی خدای دی یو ول زامن لرم
نام خدا سم ټوله دی تری جوړ کړی دی اغه نور دی وړی دی کڅنګ
نه یو ډاکټر دی بلې مدافع وکیل دی بلې دیوی مدنی ټولنې رئیس دی
نام خدا خدای دی له بد سترګو درته وساتی
امین بلې دی باروړلو شرکت لري سوسول
کاچ اکبر پولیس سارانوار ډاکټر دافی وکیل دی پین د ټولنې مشر شپاک د باربری شرکت خوندې و
ای خیر یوسی ته می ټکدار دی او نه هم دی ولایتي شورا غړی دی او لسمې که خدای کول ولسی جرګې ته ځان کاندید کړی دی ځان پوکه
او یو لسم
که خدای مې دی ولسی جرګې سوی کامیاب کړ دا یو لسم قاچاق تا چوم
ولی
زکه چې له هر سنه د قاچاق ګټه ډیره ده
ولې د دې بل کامیابۍ ته ماتله کړی
د دې لپاره چې که هغه ولسی جرګې ته کامیاب شو د خیره نو دا دواړه بیا څوک بندي کولی نه شي
والله چې دا خو دې ډېر ښه فکر کړی دی چې دې ته دې څنګه پام شو
وروره زامن خدای پاک راکړل او تنظیم ته ما پام وکړ ځکه چې د وطن حال خو در معلوم دی چې هر ځای سړی ونه لري والله که دې څوک ډوډۍ خوړلو ته هم پرېږدي
وایم دا د تالی دي چې زامن دې ډېر دي کنې داسې دې نشوه کولی
دغسې مه وایه واهلکه د ورور مې هم نهه زامن دي خو ټولې ډاکټران کړي دي هره ورځ زموږ په دروازه کې ولاړ وي او مرسته غواړي څوک پولیسو نیولی وي د چا په سارنوالۍ کې کار بند وي او د چا هم په شورا کې
زنام خدا تا هم سم کورنۍ مملکت ورته جوړ کړی دی
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ ستاره امینی حسین حکمت او زهیله زرمتۍ کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل کې خور کا تسرو پانو د ګلا اوچتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبل بل دس کی نو شگونا جوڑ کے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیا محل